مشال رادیو ته وغواغیاست. دولس بجې شوې فکس په پېښور کې او یولس نیمې په کابل کې. په دې خبري سات کې به زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په دې خبري سات کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې دولس ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله وژل شوي دي. د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملي شورا غړي یا د ولسي جرګې غړي چې دي هغوی وایي چې دوی ته ګواښونه ورکوي. د ملا دادالله فدایی محاذ په نوم باندې وډله ده، هغه ورته ګواښونه ورکوي چې تاسو دا د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون مه منئ کنا تاسو به ووژل شئ. دې موضوع باندې هم رپورټونه لرو، نور رپورټونه هم شته. خو له بوریوال کاکړه د دې مهال خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د نیټو مشر اندری فوغ راسموسین وای په افغانستان کې د امنیت بهتر کول د پاکستان په مثبته ملګرتیا پورې هم تړلې ده. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وای چې داسې ځانمرګي نیولې دي چې په پاکستان کې روزل شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د اتو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران پر دې سلا سوي دي چې د شام د شخړې د هواري لپاره په دې هیواد کې روانه سیاسي پروسه باید په سمه توګه پر مخ ولاړه شي. اوس بشپړ خبرونه. د نیټو مشر اندری فوغ راسموسین وای په افغانستان کې د امنیت لپاره د بهتر کولو لپاره د پاکستان مثبت ملګرتیا هم ډیر اړینه ده. اندری فوغ راسموسین دا څرګندونې د امریکا په شیکاګو ښار کې د نیټو تر هغه دوه ورځنۍ غونډه وړاندې کړې دي چې نن پیلېږي. اندری فوغ راسموسین وویل
we can't solve the problems in afghanistan without a positive engagement.
دی وای موږ په افغانستان کې مسلې د پاکستان له مثبت ملګرتیا پرته نسو هوارولای. موږ باید دا مسلې هوار کړو. موږ ولسمشر زرداری د دې غونډې تر اغوشته دي. زه تم لرم چې نن ماسپښین ورسره لید کاته وکړم او بالکل زه هم هغه ته یو دوه ډیر څرګند پیغامونه ورکړم. د نیټو په دې غونډه کې به د نیټو د غړو اتوشت هیوادونو لوړپړي چارواکي پر دې بحث کوي چې په 2014 کال کې د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې راتلونکي پړاو څه وي. افغان ولسمشر حامد کرزی او پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری دواړه په دې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به یوازې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یو په یو لید کاته وکړي. د امریکا او پاکستان ترمنځ له هغه وروسته اړیکې خراب شوې دي چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو په یو هوایي برید کې 40 پاکستانی عسکر ووژل شو او پاکستان له هغه وروسته په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو لاره وتړله. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وای چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي او دوه وسلوال طالبان ژوندین ولیدې. دینی ولسو ځانمرګ ویل دي چې د پاکستان د چمن په سیمه کې روزل شوی او بیا د بریدون لپاره افغانستان ته لیږل شوی. ل دینی ولسو وسلوالو څخه یو په پاکستان کې د ورکړل شوی روزنې پاړه مشال ریډیو ته داسې ویل
چمن تیرا وسلم یو مولوی ول چې دغه پلاس یې ورکړم. هغه سره کې پیدایان ول چې تقریبا 15 کاسه ول وسار چلمن په موکې راولار وکړو. منډه به را باندې ولې د مونږ سبات کې بیا چای ته ورالو. چای مو کې د چای نه بعد کې بیا نظامی درسو مثلا د کلاشین کوه پر شوې ده صدري او شوله چې دا داس کوي.
د کندهار چارواکو تر دې وړاندې هم داس وسلوال نیولې وو چې د هغوی په وینا په پاکستان کې روزل شوی. خو پاکستان دا تورونه نه مني چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د اتو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی اتم شان پر دې سلا سوي دي چې د سوریه یا شام د شخړې د هوارولو لپاره روانه سیاسي پروسه باید پر وخت او په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې پرون په کیم ډیوډ کې د جی اتا په سرمشریزي کې وکړې.
We are supportive of the Annan plan, but we agreed
دی وای موږ د انان د پلان ملاتړ کو او موږ پر دې سره سلا سو چې دا پلان باید په پوره عملی سي او سیاسي پروسه باید پر وخت او په سمه توګه پر مخ ولاړ سي ترڅو دا مسله هوار سي. په دې غونډه کې د روسي استازي میخائیل مارګیلوف وویل چې د ماسکو دا دریز پر خپل ځای دی چې باید د شام په چارو کې مداخله ونه سي. په همدې حال کې لشام را رسیدل ریپورټونه وایي چې 13 ورځ د دې هیواد په ختیځ کې د یو موټر بم چاودنې له امله 9 کسان وژل شوي دي. په شام کې د تاوتریخوالي تازه څپې په داسې حال کې راپورته شوی دی چې د ملګرو ملتونو په نوښت د دې هیواد د ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ اوربند هم ټینګ شوی دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د هغو ترتیباتو هرکلی کړی دی چې له مخې د چین واړانده فعال چین ګونګ چین ته د امریکا د تګ اجازه ورکړل شوې ده. تیره ورځ دا فعال د هغه میرمن او دوه بچي یې له بیچین څخه په الوتکه کې د امریکا پر لور روان سو. د نیویارک پوهنتون په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا نابینا چینایي فعال به په دې پوهنتون کې د حقوقو په څانګه کې شاملېږي. نوموړی له هغه وروسته چې په چین کې د امریکا په سفارت کې د څو ورځو لپاره پناه اخیستې وه د بیجینګ په یو روغتون کې و. د ګونګ چینګ د مسلې له امله په چین کې د بشري حقونو پر سر د دې هیواد او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ هم راپورته شوی دی. ګونګ چینګ یو له هغو دی چې په چین کې د یو ماشوم د پالیسۍ په برخه کې پر سرغړونو نیوکې کوي. او د عراق په جنوبي ښار بصره کې پرون شاوخوا 200 کسانو د ترکیې د کنسلګری مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ترکیې له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د عراق په چارو کې دی له مداخلې لاس واخلي. مظاهره چانو د عراق مرکزی حکومت د فراری مرستیال لوسمشر طارق الهاشمی چې په بغداد کې په غایبانه محکمه روانه ده د سپارلو غوښتنه کوله. د عراق مرکزی حکومت طارق الهاشمی تورنوي چې د وژونکو یو ډله چلوله خونه موړی ده تور ردوي او دا د ځان پر ضد یو سیاسي لوبه بولي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د یو رپورټ تر مخې په شمالي وزیرستان کې 12 ماشومان د شری د ناروغي لقبل وژل شوې دي. نن په شیکاګو کې د ناټو غونډه پیلېږي. د افغان لوسمشر ویان د ایمل فیزی وایي تر غونډې مخکې با کرزای له اوباما سره ګوري.
په دې ملاقات کې به د خبرو محور په افغانستان کې د انتقال پروسه ده او د 2015 کال وروسته د ناټو نظامی حضور.
د افغان پارلمان غړي وایي دوی ته پر ټلیفون غواخونه ورکول کیږي چې د امریکا او افغانستان ستراتیژیک تړون منځوري دي نه ورکوي. په باجوړ کې ورځې مخکې ځانمرګ بریټ شوی او تر دې وروسته خار بازار ته تلون کې لارې تړل شوې دي. په پاکستان کې داسې ډېر ماشومان دي چې کار کوي او خونځي ته نزي. لکه دای ماشوم
دا لمبا پاپړ دی په 3 روپۍ دی دا نو فدوت وري زما مور وای دا خلکوان خپل د نړۍ کې یو لینه کی.
دا هر څه پروان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر اوسه د بشري چارو په اړه د معلوماتو او خبرونو ورکول ادارې ایرین یا IRIN په یو رپورت کې لیکل شوی چې د پاکستان په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړې لکهوله د ماشومانو روغتیايي ستونزې پیدا شوې دي. اداره د کارپوهانو لخلیلي کې چې د ناامنۍ لکهوله په شمالي وزیرستان کې د شری ناروغي 12 ماشومان وژل دي. د دې رپورت مهمه برخه له شاهین بنيري اورو.
د بشری مرستو د خبرونو ادارې IRIN د یو راپور تر مخه په شمالي وزیرستان کې د پوز او طالبانو ترمنځ د جګړې لکهبله د ماشومانو د روغتیا ستونزې را مخته شوې دي. ادارې د کارپوهانو د خلی لیکلي دي چې په دغه سیمه کې د شری د رنز د خورېدو سره 12 ماشومانو ژوند بایللې دي. په میرامشا کې د روغتون مشر محمد علي شاه ویلي د ګرزمندیز لارې د تړل کېدو او د برېښنا د نشتوالي لکهبله دوی ته ترلاسه شوی ویکسین بیکار شوی دی. نوموړي زیاته کړې روغتون ته هر ورځ د شری پرنځخته د 15 نه تر 30 پورې ماشومان راوړل کېږي. په خو بچرته په کال کې یو ماشوم دوا د شری د لاسه مړ شو. خو اوس په سیمه کې د جګړې لکهبله غریض سیمو ته ویکسین نه رسیږي چې لکهبله د زپل شوی ماشومان شمیره په ډېرې دوده. ادارې په خپل راپور کې لیکلي چې په قبایلي سیمو کې د روغتیا اسانتیاوي د نشت برابر دي او د سرکاري شمیرې تر مخه د 6993 قبایلیانو لپاره یوازې یو ډاکټر موجود دی. د پاکستان په نورو برخو کې د 1225 کسانو په سر یو ډاکټر دی. د شمالي وزیرستان یو 55 کلن اوسیدونکو رحیم خان ادارې ته ویلي دي د پوځي عملیاتو له کبله ماشومانو ته د ویکسین ورکولو عمل وخت په وخت په ځای ودرېږي او د سړکونو د خرابوالي له کبله ماشومان کوم روغتیایي مرکز ته وړل ډېر ګران شي. د اغا خان یونیورسيټي د روغتون یو ډاکټر انیتا زیدی د بشري مرستو د خبر ادارې ته ویلي چې د دغه رنگ رنزونو مخنیوي کیدی شي خو که ماشومانو ته د پولیو په ګډون د ټولو رنزونو پر ضد ویکسین ورکړل شي. د میرامشا سره تړاو لرونکي یو ډاکټر عظمت صدیق ویلي ډېرو مرستو ته اړتیا لري ولې په سیمه کې د موجوده خراب صورتحال له کبله هغه فکر نه کوي چې کومې مرستې به ورته راورسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له مخه شرې یو داسې رنز دی چې د یو کس نه بل ته لګېدی شي او دا د یو وایرس نه پیدا کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه په شیکاګو کې د ترکیې ولسمشر عبد الله ګل سره په کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیکېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی کرزی به نن د شیکاګو پر سرمشریزه کې تر ګډون مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د کرزی ویندوی ایمل فیضی وایي چې د ناټو د مشرانو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان او پاکستان مشران په خپل منځ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې خبرې وکړي. پر دې موضوع اسمت الله څاروان له ایمل فیضی سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي چې په شیکاګو کې بعد د حامد کرزی مصروفیات څه وي.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د رئیس جمهور باراک اوباما سره هم ملاقات ولري. په دې ملاقات کې به د خبرو محور په افغانستان کې د انتقال پروسه ده او د 2014 کال وروسته د ناتو نظامی حضور او د دوی مرستې نړیوال ځواکونو مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره او همداراز د افغانستان د سولې پروسه دغه ټول هغه مسایل دي چې د سبا په ملاقات کې به دواړو خواوو ترمنځ په دې باندې خبرې کیږي. شیکاګو په کنفرانس کې به هم ولسمشر یو وینا ولري. دا وینا به پر څو مهمو ټکو باندې ولاړې وي. اول دا چې د نړیوال ټولنې څخه به ولسمشر کرزی د افغانستان په نمایندګۍ مننه کوي چې په تیرو مرستې ولس کال کې د افغانستان سره مرستې کړې دي او د دې ترڅنګ به بیا هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر پروسې باندې به تاکید وسی چې افغانستان دې ته آماده دی چې د 2014 کال پورې د انتقال د امنیت مسؤلیت خپله په غاړه واخلي او امنیتي ټولې مسؤلیتونه افغان ځواکونه خپله په غاړه واخلي. د دې ترڅنګ به افغانستان د سولې پروسه هم ډېره مهمه موضوع ده چې په دې سولې پروسې په اړه به هم ولسمشر کرزی خپل په وینا کې اشاره کړې. پروسې ته او په دې پروسه کې د پاکستان نقش باندې به هم تاکید وشو. او د دې ترڅنګ یو اعلامیه قرار به چې امضا شي د ناتو سره هم چې ناتو به اعلان کوي چې 2014 کال وروسته خپل مرستو ته او همکاریو ته د افغانستان سره دوام ورکوي او افغانستان امنیتي ځواکونه به آموزش او تجهیزی به دغه ټول هغه مسایل دي چې د ناتو په کنفرانس کې به پر دې باندې خبرې او بحثونه کیږي.
افغانستان د شیکاګو له غونډې څه توقع لري؟
توقع خدا ده چې په دې کنفرانس کې به د ناتو هیوادونه او د همدرد نایساف غړي هیوادونه ټول په یو رخ سره خپل تعهد بیا د سره تازه کړي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره چې دوی به 2014 کال نه وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي، تجهیزی به او همدارز آموزش به ورکوي. کلکستان شته هم معلومه ده تر اوسه پورې ځینو هیوادونو خپلې مالي مرستې اعلان کړي دي. په دې کې انګلستان شامل دي چې خپل مالي مرستې د کاله د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره اعلان کړلې. بیا د استرالیا هیواد هم خپلې مالی مرستې اعلان کړلې او بیا د آلمان هیواد. نو دغه ځینې هیوادونو خپلې مالي مرستې ژمنې د 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره اعلان کړي. موږ امیدوار یو چې د دې ترڅنګ چې د دوو ژمنو څخه چې اعلان شوي دي د ځینو هیوادونو د خوا څخه د دې سمننه کوو، پر کله یې کوو، غواړو چې نور هیوادونه هم د ناتو غړي نور هیوادونه هم خپلې مالي ژمنې اعلان کړي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د ایمل فیضی خبرې اورېدې چې د افغانستان د ولسمشر ویان دی. نو ویل چې د تجمن دی چې بیلابیل هیوادونه به د افغانستان د امنیت لپاره چې د 2014 نو وروسته به بهرنیان پړه اخلي دغې لپاره به خپل مرستې اعلان کړي.
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال مرکه خبرونه کې به تاسو نن د عوامي نشل ګوند لایول وړپوړي مشر او په صوبې کې د خیبر پختونخوا په صوبې کې مشر وزیر بشیر احمد بلور سره د هغه په سیاست او په ژوند باندې مرکه واوري. اوس هم تاسو ته یو بل رپورت لرو چې شاهین بنیری جوړ کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې په شیکاګو کې د ناټو تر سرمشریزي مخکې امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې یې پرمختګ کړی دی. په دې لیکنه کې راغلي افغان ملي ځواکونه نیمایي عملیات پخپله کوي خو په دې ترڅ کې لا نور ډیر کار کول پکار دی. په ادارې کې راغلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لا دا نه ده معلومه کړې چې څنګه د پاکستان پوځ دې ته آماده کړي چې له سخت دریځو سره اړیکې وشلوي. شاهین بنری د دې ادارې له مهمو برخو سره
نیویارک ټایمز په خپل یو ادارې کې لیکي د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشریزي غونډې نه وړاندې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې رښتینی پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي حالات څنګه سخه شوي دي خو بیا هم ډیر ښه نه دي. د طالبانو لخوا بریدونه دوام لري، اداري فساد یا کرپشن ډیر دی او دا یره هم شته چې کله ناټو ځواکونه د افغانستان وځي نو کېدی شي بیا د بیلابیلو ټولګو ترمنځ جګړه پیل شي. ادارې کې لیکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره به ډیر زر 3,25,000 ته ورسیږي. افغان ځواکونه د ناټو ځواکونو سره نیم په نیمه عملیات په خپل کوي او په ډیرو ځایونو کې یو شمیر یاغیان په شا کړی دي. او څنګه چې امریکایي چارواکو منلي د افغانستان د 15% آبادی امنیت خوندي کړی شوی دی خو اوس هم ډیر کار کول پاتې دي. په کندهار او هلمند کې اوس هم د طالبانو سره سخت جګړه روانه ده او د پینټاګون په یو راپور کې راغلي په کندهار کې د تیر کال په پرتله د طالبانو لخوا په بریدونو کې 14% ډیرواله راغلي دي. ادارې کې لیکل شوی ناټو باید خپل کار له دوام ورکړي خو دا بلا نور ډیر زیار غواړي چې افغانان دغه جګړه په خپل مخ په وړاندې بوزي. په موجوده حال کې د منصوبه بندۍ، انتظام، هوایی مرستې، استخباراتو او لاجستیک مرستو لپاره افغان ځواکونه په ناټو تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي باید ناټو د کال 2014 نو وروستو حالات په پام کې ونیسي. د افغانستان سره نوې ستراتیژیکي تړون افغانانو ته دا مهم پیغام ورکړي چې امریکا به دوی یوازې نه پریږدي. د شیکاګو په کانفرنس کې ناټو مشران باید پولیس مشر کرزی زور ورکړي چې اداري فساد قابو کړي او په کال 2014 کې د پاکو او شفافو ټول ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. د اداري په پای کې لیکل شوی ولسمشر اوباما لا دا نه معلومه کړي چې څنګه د پاکستان فوج دې ته آماده کړي چې د سخت دریځو سره اړیکې پریږدي. تر سوچ دا کار نوی شوی که افغان ځواکونه هر څومره قوی شي بیا به هم د قراری په قائم ساتلو کې د ستوندو سره مخ وي او د پاکستان د کمزوري جمهوریت لپاره به د دې تاوان نور هم ډیر وي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د قبایلی سیمه باجوړ په خار کې ورځې مخ کې ځان وژن کې بریټ شوو. تر دې وروسته د خار بازار او تحصیل ته تلون کې لارې تړل شوې دي. ولسوای پر ډیرو وګدو لارو مزل کوي او ماشومان، خځې او سپینګيري له مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبريال په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې سور ورځې وړاندې شوې د ځانمر ګبریټ ورستو خار هډکوارټر ته تلون کې لارې بندې کړې شوې دي. چې د ځای ولس په وینا هغوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې. بشیر احمد چې د کالونۍ شاه مالک اوسېږي او وایي د اسکول ماشومانو ته ډېرې ستونزې دي چې په لرو او اوږدو لارو اسکول ته ځي.
ماشومان خو کله چې زه مونږ په خپله ورسره یو نو کوزې تام خو هغه خاص به شهر باندې او څه ورځې خو اسکول ته ورتلی نه دي. څه نه دماغې خاطرې مقواګانې او څه بدې نه دي او چې ځیم نو ډېر په مشکل ته دي او لارې بندې دي.
د خار بازار نه لک تر لګه 15 لارې بیل بیل زینو ته وتلې وي چې دا سات پکې صرف د لوی سړک او د کالونی لار کولا ودا. جان محمد هم د کیم سره نږدې اوسېږي او وای بیمارانو او زنانو ته د لارو د بندق لوجې ډېر ستونزې ورپېښې دي.
نو غوړي زنانو ته دا تکلیف دي چې موږ هو تو اکثر موږ خو چې ته بار مزدرو کې یو یا دا سي اعلان جواب راشي زنانو دا نه تجدید باید چې زنانو ځان په پروسس کې تدار نه سن نشي کنه. نو چې دا لري چې موږ مخ کې نو چې سر د ټیم به ورګې وو ملي ته به ورګې کنه او اوس چې کوم نه یا مزل لا ته نه سو اشره چې موږ غنټه کوم بازار کې لا پهنچې.
میا انور زاده ګولیار په خار باجوړ کې اوسېږي او وای د کور سوداګانې هم ورته ډېر مشکل شوي چې د بازار دننه یې کور ته راوړي.
د بازار نه چې کوم د خوردنې شیا یا د کور د ضرورت نور سامانونه دي نو هغه کوم د وړو تروړه راوړو نو موږ یې په دړو دړو سیرونو سیرونو په شا باندې په 3 کیلومتره او 4 کیلومتره فاصله باندې په جدا طرفونو باندې نن کې خار زمونږ څخه تقریبا میټرو په فاصله باندې پروت دی. کیلومتر نه چې میټرو په فاصله باندې پروت دی. په دې باوجود موږ په دغه لنډې لارې موږ ته بندي دي او موږ په کیلومترو په حساب سره موږ په جدا لارو باندې مشکلات سره مخ یو.
او فضل حیان غوښتنه کوي چې باید دا لارې پرانستل شي. لدی وروسته مو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره تماس ونیو. نو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خار په دفتر کې موجود یو چارواکی چې نوم یې نصر ګنداو وی ویل دا سي ګام د ځای ولس د حفاظت لپاره اخستل شوی دی. هر څوک ولس ته په اوږدو لارو تکلیف ملاویږي خو د حفاظتي ګامونو لپاره حکومت سره کومه بله لار نه وه.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیری ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګڼ شمیر خوندزیو ورانیدل او د حکومت ولس له طرفه تعلیم ته د توجه نه ورکول د دې لامنلونه ګڼل کیږي. پوهان وایي که د حکومت ترڅنګ شتمن خلک هم د سکولونو جوړولو ته توجه ورکړي او دا هم د خیګنې کار وګڼي نو پر دې ستونزه به تر ډیره حده کابو موندلی شي. نور د ظفر کریمی پر پورت کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف لخوا په خبرو شوې یو ریپورت کې راغلی چې پاکستان کې ټوټال 40 میلیونه ماشومان د زده کړو څخه بې برخې دي. د یادې شوې ادارې د چارواکو په خبره د ماشومانو د زده کړو نه ترلاسه کولو په لړ کې لوی خندونه غریبي او د تعلیم د ارزښت په اړه ولس کې د شعور کمې دي. د زده کړو څخه بې برخې ماشومان یا خو مزدوري کوي او یا هم هسي ګرځي. یو ماشوم چې لارو کوڅو کې پاپړ او خوږې ګولې خرڅوي وای
حمزه دې دا لمبا پاپړ دې په 3 روپۍ دي دانو فدوت ودی زما مور وی ودا خرڅوالو کل دم زړه کې یولې نه کیږي بلر می ډېر ور کوي.
د غریب ماشومانو د پاره د سکولونو جوړولو غیر سرکاري ادارې برایټ ایجوکیشن سوسایټي مشر عبد الوهید خان وای په ټول پاکستان او په تیر بیا پښتانه سرمایه‌دار او شتمن خلک سکولونو سره د مرستو کولو په لړ کې څه دلچسپي نه لري. نو موړی وای خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې د دوی د ادارې لخوا ډېر سکولونه جوړ شوی دي. خو دې سکولونو د پاره وی پی سره د مرستې دوی سره د پاکستان څخه بهر خلک کوي.
په کراچۍ ښار کې ترانسپورت ازمکه بزنس هغه زیات ته پښتنو دي خو هغه موټیویټډ نه دي فار یونیورسل ایجوکیشن. نو هغه وایي چې به انګلیش کول دا موږ خوله ته نه سپاکیږو لہذا هغه موټیویټ شي نه دي. موږ هغه موټیویشن کوو چې بای هغه سپورټ کول ډیر ضروری ځکه چې پای کې پیس ده پای کې برداشت ده پای کې همت ده پای کې منډه ده پدې کې سکلک موټیویټ شي دي خدا غو ته عادت ډیر زیات نه ده. موږ اسلامیات پڑھاو موږ سټوري سټڈی پڑھاو موږ ساينس پڑھاو لکه څنګه چې سپورټ التای دغه سپورټ زمونږ سکولونو ته پکار ده.
دینی عالمان وای سکولونو جوړول او یا هم د سکول ماشومان سره مرستې کول د خېګړې کار ده او د اسلام سپیشل دین د خېګړې په کار کې د برخې خستو څخه څوک نه منه کوي. یو دینی عالم مفتی امان الله په دې اړه وای
جدید تعلیم چې ده په لحاظ هغه انسانانو ته د هنر زده کول
حلال رزق د ګټلو سبب ده او انسانانو ته د خیر او د خیرګړې در سوالو سبب ده. کته په سکول باندې خیر او خیرات کوي، ماسترانو سره د سکول د شاګردانو سره خیر خیرګړه کوي، هغه د کتابونو له هغه ته مثلا نور سہولت برابروي، نو استانیت صفای استانیت ته خیر او د خیرګړې وي. که مثلا کوي چا ته تپوس کوي چې زه یو جماعت کې یو لاټین لګوم چې خلکو ته تیرنا، نو آیا دا د ثواب کار ده کنه؟ او کته د دې په ځای دا وایي چې زه غواړم چې په دې علاقه کې بجلی ولګوم چې هغه جماعت او گلے کورونو روڈ ٹول پرناوی دا معنی شه د دغه نه بهترین د ثواب زریه ده.
د برایټ ایجوکیشن سوسایټی مشر عبدالوحید خان وای کوم ماشومان چې لز دکړو به برخي پاتې شي په هغه کې د زیاتره ماشومانو راتلونکي ژوند تریخ او لستونزو ډکوي. د هغه په خبره سکول ته د تللو څخه زیاتره د غریب خلکو بچي به برخي پاتې کیږي. کشتمن خلک د سکولونو په جوړولو او ماشومانو سره په کتابونو اخیستو او نورو برخو کې مرستې وکړي، نو لری نه دا چې غریب ماشومان به هم یو ښه راتلونکي ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
مشال رادیو ته وغیاست. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې او رسپانا ایکسپریس ټریبیون په خپلې مقاله کې لیکي پاکستان او هند باید د سیاچین د لانجمنی سیمې یو حل راوباسي. د لیکوال په وینا د پاکستان لپاره د نړۍ تر ټولو لوړ جنگي میدان ډیرا لگا پوځي ستراتیژیکی ګټه لري. بشیر گواخ د دې مقالې له مهمو برخو سره.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د سیاچین په مسله د پاکستان او هندوستان سیاست د یو بل په وړاندې د بې ځایه او بې منطق خبرو یو تھیټر ته ورته دی. د لیکوال په وینا دا سیلی د سیاچین پر سر لانجه کې له بل هر وخت ډیره ښکاره وه. په دې وروستیو کې په سیاچین کې د واورو غورځېدو له وجې د پاکستاني پوځیانو د نښتلو پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ضرورت په ډاګه کړ او دا وویل شول چې له دغه ځایه دې پوځیان وویستل شي. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی وو که هندوستان له دغه ځایه پوځیان وباسي او کنه خو پاکستان دې وباسي. هغه بیا دا خبره هم وکړه چې که پاکستان خپل پوځیان وباسي نو هندوستان به هم همدغسې وکړي. د دې مقالې لیکوال وایي که له سیاچین څخه پاکستانی پوځیان ووځي نو هندوستان درې غبرګونونه ښودلی شي. یو دا چې کېدای شي هندوستان هم خپل پوځیان وباسي چې د دواړو ملکونو لپاره به ځکه ښیي چې دا کار به له کومې نښتې بغیر وشي. دوهمه دا چې کېدای شي هندوستان خپل پوځیان ونه باسي. د لیکوال په وینا په دې کې هم د پاکستان ګټه ده ځکه چې یو خو به د غلطه پېښېدونکي ځاني او مالي زیانونه یوازې د هند په برخه یي او بله دا چې هندوستان به په یوازې ځان د غلطه د پوځیانو د موجودیت له وجې د نړیوالو تر نیوکو لاندې وي. په مقاله کې درېمه خبره دا لیکل شوې که پاکستان له سیاچین پوځیان وباسي نو کېدای شي چې هندوستاني پوځیان د غلطه نور ځایونه ونیسي. لیکوال وایي دا خبره به ځینې پاکستانیانو ته ډېره ویرونکې ښکاري خو زیاتوي چې هندوستان د پاکستاني خاورې د نیولو اراده نه لري. لیکوال وړاندې لیکي چې د سیاچین سختو غرونو او بد موسم ته په کتلو سره هندوستان نشي کولی چې پر پاکستان د برید لپاره خپل پوځي سامانونه له یوه ځایه بل ځای ته ولېږدي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکل شوي چې د سیاچین له سیمې څخه د یوې اړخیزې پوځي وطنې ګټې هم شته، خو داسې ښکاري چې هندوستان او پاکستان به دا مسله د دوه اړخیزو خبرو له لارې حل کړي. خو د لیکوال په وینا که دوه اړخیزې خبرې بیا هم څه نتیجه نه ورکوي نو ښه خبره دا ده چې پاکستان یا هندوستان دې له ځانه شروع وکړي او له سیاچینه دې خپل پوځیان وباسي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو پوځیان دا کار خپله بې عزتي ګڼي خو د سمې پریکړې په کولو سره به د دوی د قومونو عزت نور هم زیات شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
مشال راډیو ته غواګیاست په دې خبرونه کې به په راتلونکو نیم سات کې واورئ چې په افغانستان کې د پارلمان غړي وایي چې د ملا داد الله فدایي محاز په نوم باندې وډل ورته په ټلیفون ګواښونه ورکوي چې کله امریکا سره ستراتیژیک تړون یې ومانه نو دوی به ووژل شي. د دې ترڅنګ یو بل رپورټ هم لرو چې په هغه کې ویل شوي دي چې ځنې ځانمرګ برید کوونکي نیول شوي په کندهار کې او هغوی وایي چې په پاکستان کې روزل شوي ول. اوس ورځو دولس نیمې بجې شوې. بوریوال کاکړ ته د دې محل خبري سر ټکو لپاره
د نیټو مشر اندری فوغ راسموسین پر پاکستان ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د قراری راوستلو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې داسې ځانمرګ برید کوونکي او وسلوال یې نیولی دي چې په پاکستان کې روزل شوی وو. د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سینټ مشر د دې خبرې پخلی کړی دی چې د پارلمان غړو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر سر ګواښونه ترلاسه کړی دی او په چین کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي نابینا کس له خپلې کورنۍ سره یو ځای امریکا ته رسیدلی دی.
او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارې کتلې دي او د بیلابیلو اخبارونو سرټکی راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچونه مختلف ورسپانو مختلف خبرونه په سرخې کې راغستې دي. د دې کې د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د افغانستان د ماملې د حل لپاره نړیوال لارښودان شیکاګو ته رسیدلی دي. د انګریزي ژبه بل ورسپانه دی نیوز هم دا خبر صدا سي ورکوي چې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری شیکاګو ته رسیدلی دي چرته چې بعد نن نه د ناټو غونډه پیل کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبه بل ورسپانه ډان په سرخې کې لیکي چې ناټو په پاکستان غږ کړی دی چې د افغانستان د استحکام لپاره د خپل کردار تر سره کړی. آج ورسپانه لیکي چې د قبایلو نمائنده جرګې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو قرارداد مسترد کړی دی. او اوس کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د ماشومانو په حالت لیکلې ده او وایي چې تیر ورځ فیصل آباد کې یو یو لسکلن ماشوم عمر هغه وخت په ځان تیل واچول او ځان یې مړ کو کله چې د دوو ورځو د چوټیانو وروسته هغه سکول ته لاړو او استاد ورته بدرد وویل او وی وهلو. اداریه وایي چې داسې پیښې زموږ په معاشره کې اکثر رامخته کیږي چې شومان پکې د استادانو د رویې د لاسه کله په زهرو او کله په بل طریقه ځان وجني. باید چې راتلونکو کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د سرکاري سکولونو ماحول او استادانو رویو کې د بدلون لپاره کارو شي. غنی د کام سباون به هم د غرنګ ځای کیږي. د غرنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا د ناټو د سپلای په بحاله لیکي او وایي چې د یو اخباري بیان تر مخه د تورخم د لارې سلور کنټینر افغانستان کې د امریکای سفارتخانه ته بعضې دفتری سامان ورسول او لا هم درې سو کنټینر پاکستان کې ساری دي. اداریا وایي چې بل طرف ته په اعلی حکومتي کچ پریکړه شوې ده چې د ناټو د رسد لارو باضابطه پرانیستو اعلان به ولسمشر آصف علي زرداری شیکاګو کانفرنس کې کوي چې ورسره به په نړیوال کچ د پاکستان ښه تاثر مخې ته راشي او د دې سره سره امریکایي ایوانه نمائندگان هم په پاکستان د بندیزونو بل مسترد کړی دی. اداریا اخره کې وایي حقیقت کې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې اولس او سیاسي ډلې په دې خبره سوچو کی چې کم کار د ملک په ګټه کې دی او آیا معاشي میدان کې په خپل خپو د درېدون بغیر مونږ د نړۍ د دباو مقابله کولی شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې په پیښور کې د حساسو ادارو اهلکارو په مختلفو ځایونو چاپی وهلي او د متاثرینو لپاره را لېږل شوی امدادي سامان یې په زرګونو بوجۍ برآمد کړي او لس کسان یې گرفتار کړي هم دي. ورسپانه لیکي چې متاثرینو لپاره راتلونکي امدادي سامان کې غلا او غبن کول څه نوې خبره نه ده، بلکې نن سبا د دې سامان خرڅول یو منافع بخش کاروبار جوړ شوی دی. تاجران په ارزانه بیا د امدادي سامان اخلي او بیا په مقرره نرخ واپس په ولس خرڅوي. ورسپانه لیکي چې حساسو ادارو لخوا دا چاپی وهل یو نمایشي عمل ښکاري. که پولیس او حساسې ادارې په حقیقي توګه دې کارونو کې مخلص دي نو بیا دې د دې کاروبار کې ککړ خلکو په ضد هم چاپی ووهي او هر څوک چې گرفتار شي د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي، خو افسوس چې حکومت داسې نه کوي.
اوس هم نړیوال رسنۍ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناټو او امریکا اهداف بدلیدونکي دي، خو پر دې موقع باید افغانو میرمنو ته د نړیوالو پاملرنه کمه نشي. بل پلوه له برتانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه لیکلي، نن به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته ځي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به په همدې موضوع د عراق په بغداد کې د ایران او شپږو هیوادونو غونډه کیږي. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو ټکو سره
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله لارا بوش د افغان میرمنو د ژوند په اړه په یوه مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو سرمشریزه ترسره کیږي، د دې په ذهن کې د افغان میرمنو حالت ګرځي راګرځي. نوموړی وایي دا لسم پسرلی دی چې د طالبانو د نظام له ختمېدو وروسته افغان جونې سکولونو ته روانې دي. د طالبانو په وخت کې افغان جنو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه نه و، تر دې چې کایو میرمن به د خپل کورنۍ یوازینې ډوډۍ ګټون کې هم و، بیا هم ورته چا اجازه نه ورکوله چې له کوره ووزي او یادې هم کار وکړي. داسې حکم شوی چې میرمنې به نه اورېدل کیږي او نه به هم لیدل کیږي. لارا بوش لیکي چې په 2002 کال کې وضع ښه شوه، خو افغانستان لا هم د بشري بحرانونو سره مخ و. 80% خلک د خوار ځواکۍ ښکار و او 25% کې ماشومان مخکې تر دې چې 15 کلن شي مړه کېدل. لارا لیکي د شوروي د جنگ نه پس او بیا د طالبانو د نظام له رانسکورېدو وروسته اوس کلونه اوړي، خو لا هم د افغانستان په کلیو کې پاکې اوبه او برېښنا او داسې نور د ژوندانه لومړني ضرورتونه فوق العاده سیزونه ګڼل کېږي. نوموړي لیکي اوس داسې ښکاري چې د افغانستان کیسه بدلیدونکې ده. په 13 کلونو کې 4000 سکولونه جوړ شوي او 100000 نوي استادان روزل شوي دي. دا مهال د افغانستان د 100000 زده کوونکو څخه 25% کنجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پر مهال یوازې 9000 ماشومان سکولونو ته تلل چې ټولې هلکانو. د لارا بوشپان اوس چې د افغانستان لپاره د ناټو او امریکا هدف کې بدلون مخې ته راځي، نړۍ باید افغان میرمنې هیرې نه کړي. بل پلو ګارډین ورځپاڼې بیا د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام د سارلو په موخه د تهران په سفر دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال یوه موافقه لاسلیک کوي چې خپل ادارې ته یو وار بیا د اجازه ورکوي چې د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام تحقیقات وکړي. یو شمېر سفارتکارو د نمونو د پټ ساتلو په شرط ګارډین ته ویلي دا سفر په دې موخه ترسره کیږي چې دواړه خواوې دې موافقې ته ورسیږي چې د ایټمی سارنې د نړیوالې ادارې سارونکو ته د ایران د ایټمی پروګرام ودانیو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. سو هغوی د دې خبرې پلټنه وکړي چې آیا ایران د ایټمی وسلو د جوړولو په اړه په پټه هڅې کړي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وار وار سره ویلي دوی د سوله ییزو هدفونو لپاره خپل ایټمی پروګرام پر مخ وړي، او همدارنګه د راتلونکي 4 شنبې په ورځ ایرانی چارواکي په بغداد کې د امریکا او 15 نورو هیوادونو د استازو سره په یوه غونډه کې مخامخ کیږي. امریکا هڅه کوي چې ایران په هر حالت کې د ایټمی وسلو د جوړولو نه منع کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي د دوی شخصي امنیت ته له موجودو ګواښونو سره سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون رد نکړي. د ملي شورا ځینې غړي وایي د دادالله فدایی محاذ په نوم د یوې ډلې لخوا یې د موبایل ټلیفون له لارې په دې اړه ګواښونه ترلاسه کړي دي. نور د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي شورا اکثر غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په لویان بلل کیږي، خو د دې شورا ځینې غړو ته ګواښونه شوي چې دغه تړون رد کړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دغه ګواښونه ورته د موبایل ټلیفون له لارې په لنډو پیغامونو کې شوي دي. دوی وایي په پیغامونو کې چې د ملا دادالله د فدایي محاذ په نوم د یوې ډلې له ادرسه ورلیږل شوي راغلي، که دغه تړون تصویب کړي نو له مرګ سره به مخ شي. د مشرانو جرګې غړي داود حساس چې دغه پیغام یې ترلاسه کړی د دغو ګواښونو تر شا د ایران او پاکستان لاس بولي، چې په وینا یې د افغانستان او امریکا ترمنځ له تړون سره مخالف دي.
زما په فکر باندې دا موضوع د ایران د دلته چې مطرح کیږي چې دا ځینې خلک دي د یو ګورې چې دا خلک په دې شي باندې نه کیږي، په دې شي باندې نه کیږي، یو غواړي چې د تعدید د خواسته باندې وکړي، او دا چې نور شام هم راشي دا په دې بدنام په وبه ګور په پارلمان کې چې دا شام دی په پاکستان ایران دا ګاونډیا مدیر خپل ډیر زور واچي په پارلمان کې چې د لې پیسو سره کار واخی، د لې نظامی لارې سره کار واخی، د لې قومي لارې سره کار واخی، د لارې لارې سره غواړي په پارلمان کې دا شانه پورته کوي. دا
د حساس پوینا دوی ته په لګل شو پیغامونو کې راغلي چې چیرې دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون تصویب کړي نو د مشرانو جرګې د غړي مولوي ارسلان رحماني له انجام سره به مخ شي. مولوي رحماني 4 ورځې مخکې په کابل ښار کې په ډزو ووژل شو چې مسؤلیت بیا د دادالله د فدایي محاذ په نوم ډلې پر غاړه واخیست. خاغلی حساس وویل دته د قاری حمزه په نوم یو کس په دې اړه زنګ هم ویلی چې ځان یې د یادې ډلې ویان معرفي کړی دی. دا هغه کس و چې له نامعلوم ځای نه یې په تلیفون ازادي راډیو ته د مولوي رحماني د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و. بل خوا د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبې په ورځ وویل چې د یادې ډلې درې کسان یې په کابل کې نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وویل له دغو کسانو سره د ځان وژونکي حملې دوه واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دا رنګه ګواښونه به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د دوی په پریکړې کوم تاثیر ونه لري. د ولسی جرګې غړی یوسف صابر:
د افغانستان ملت چې په څه باندې هوسا کېږي و آرامېږي او د ولسی جرګې وکیلان به هم هماغه فیصله کوي. هغوی صرف د ستراتیژیک تړون په خلاف باندې هغه کاوه چې دا باید تاسو لخوا نه تصویب نه شي. نو بیا د هغوی په جواب کې مونږ ورته وویل چې ورور، دا د مونږ د ملت نمایندګان یو او ملت چې څه غواړي هغه خبره به د ټول ملت خبره به مونږ د مونږ له ژبې نه اورېدل.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون ولسی جرګې ته رسیدلی او د دې جرګې ځینو کمیسیونونو پرې بحثونه هم کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دغه تړون چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو تایید کړی دی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
د زبیر اجمن رپورت مو اوریده. د افغانستان د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر او دوه وسلوال طالبان نیولې دي. نیول شوی ځانمرګو ویلي د پاکستان په چمن کې روزل شوی و او بیا د بریدونو لپاره افغانستان ته استول شوی ول. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې له پاکستان سره پر پوله دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتلې په کندهار کې بریدونه وکړي ژوندې نیولې دي. د چارواکیو په خبره په دې سربېره په کندهار ښار کې هم دوه تنه له وسلو او چاودېدونکو توکو سره یو ځای نیولي. نیول شوي ځانمرګي برید کوونکي عبدالواجد او عبدالولي نومېږي او وایي چې د پاکستان په چمن سیمه کې په یو کور کې د 1500 تنو نورو ځانمرګو په ګډون روزل شوي او افغانستان ته د بریدونو دپاره لګل شوی دی. نیول شوی ځانمرګي برید کوونکی عبدالولي د خپل روزنې کیسه کوي.
پیلانس موږ کور په پښین کې دی، سرخاب کې کې چې هغه پښتو مکتب دی، ما هغه کې سبق وای. چمن تیراوی سلام یو مولوی ولې چې دغه په لاس یې ورکړم. خاص را کې پیدایان ولې چې تقریبا 15 کاسه ولا سار چلمند په مو کې راولار وکړو. منډه به را باندې ولې دا موږ سبات کې بیا چای ته برالو. چای مو کې د چای نه بعد کې بیا نسامي درس مثلا د کلاشن کوه پر شوې ده صدرې وشول چې دا داس کوي. کله کله به کمپیوټر هم مست استارت پیدا کړی دا غبره را شولې ویټوګانی.
د محمد نبی په نامه یو تنبل نیول شوی کس بیا وایي چې له پاکستان څخه ورته چاودیدونکي توکي د ټراکتور په ټایرونو کې را لګل شوی وو او دغه وختل چې د کندهار ولسوالۍ ته ولګدوي خو وارله مخونی ول شو.
هغه ټایرون د ټایرو څخه مواد راوېستل بیا دلته پر دغه بغل باندې همسایه او یعقوب شاو داود شاه هغه امر را سره ویستل کومه کې را سره وکړي په 15 پارسلانو کې واچوله. بیا زه لاړم زرنج مې ونیوي بیا مواد په جاري هغه مې زرنج ته ور واچوله. زرنج مې بیرته روان کړي راغلم سیدا جېته.
تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. که څه هم نیول شوی ځانمرګي وایي چې په پاکستان کې روزل شوی دی او افغانستان ته د بریدونو دپاره را لېږل شوی خو پاکستاني چارواکیو تر دې وړاندې ورته څرګندونې بې اساسه بللې وې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې.
د افغانستان په ننګرهار کې د کرنې ریاست وایي سږ کال د اصلاح شویو تخمونو او د کروندګرۍ د ماهرینو د مشورو له برکته د غنمو حاصلات زیات شوي دي خو د ننګرهار بزګران بیا دا خبره نه مني. نور تفصیل له جلال آباد د مشال راډیو د خبریال باز محمد عابد پرپورټ کې.
په ننګرهار کې د کرنې اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د غنمو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی د غنمو د حاصلاتو زیاتوالی د اصلاحي تخمونو له وجې ګڼي. د وویل
موږ د پروسه کال په پرتله کوم ارقام چې د ترویج د امریت لخوا موږ ته ورکړ شوی دی تقریبا 40% موږ سږ کال خپل مجموعي د حاصلاتو کې پیشبینی او افزایش پیشبینی کوو. علت خو یو الحمدلله داره چې موږ د ښه کالم د اقلیمي لحاظ درلوده او دوم موضوع داره چې په خپل بازګران د اصلاح شو تخمونو او د کیمیاوي سره په اهمیت باندې پوه شوي دي. او درېمه موضوع دا ده چې زمونږ د ملي برنامو په ترڅ کې په تیرو کلونو کې همچنان یو مقدار مناسب اصلاح شو تخمونه او کیمیاوي سره موږ د بازګرانو په واک کې ورکړي دي چې دا عوامل دي د تزید د حاصلاتو.
بلخوا د ننګرهار ولایت بازګران وایي چې د کرنې ادارې دومره مرسته نه ده کړې څومره چې دا ولري. یو تن یې وایي:
زما نوم ګل نظر دی، ولانه څه درته وایم، دلته مونږ چې ګورو زمونږ حاصلات هم ډېر شوي دي، خو دا د دې برکت نه دی چې د موسی ټیکټر او د تخمونه کو د اثر یادور دو دارشان ورکړي، خو دا چې کوم حاصلات ډېر شوي دي په دې کې دا خپله د کرانو خواري ده او خپله شپه ورځ په ځان یو کوي. او د بل لورې که فکر وکړو سږ کال ډېر بارانونه وشول، نو دا کېدی شي د خاص حالات د باران له وجې.
د کامې ولسوالۍ یو تن بزګر راز محمد دا نه مني چې د غنمو حاصلات کې ډېر شوي وي.
چې حاصلات ډېر شوي زموږ خو هېڅ هم پخوانی مزې رشته اوس هم اداره وایي چې محصولات ډېر شوي خو پټي کې چا وتړل هماغه زړه په زړه وي کوم چا به ډېر شوي.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي چې ژوند جواکې د ګاونډیو هېوادونو پورې تړلی دی، او که د تورخم دروازه د یوې ورځې له مخې وتړل شي نو سمدلاسه د وړو او نورو خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راځي. خلک وایي چې باید د کرنې اداره دا ستونزه په اساسي توګه باندې حل کړي، د غنمو دپاره ګودامونه جوړ کړي چې د ګاونډیو له احتیاج خلاص شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور وره ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ونیزې مجلې د فرایډي ټایمز د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په افغانستان کې د سولې او کرارۍ او پخپله د پاکستان د راتلونکي په اړه د لیکوال نجم سیټي یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال د دې مقالې په یو برخه کې لیکي: پاکستان ته پکار ده چې د ځان په نړۍ کې له یوازې کولو د ژغورلې لپاره په افغانستان کې د امن لپاره مرسته وکړي. موروال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې را اوروي.
لیکوال نجم سیټی د دې مقالې په فایل کې لیکي چې د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د نیټو لپاره د لارې په پرانستلو او په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د نیټو په غونډه کې په ګډون کولو سره له امریکا سره بیا ملګرتیا پیل کړي. په دې وروستیو کې په پاکستاني مطبوعاتو کې بحث پر دې راڅرخېدی چې د نیټو لپاره لارې پرانستل به د پاکستان لپاره سمالي ګټې ولري، او بل دا چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه دي ودرول سي. خو لیکوال لیکي چې کله له 2000 لومړي کال څخه بیا تر 2008 کال پورې پوځي اسټابلیشمنت د پرویز مشرف په مشرۍ کې پر پاکستان واکمن وو، نو هغه وخت نه مطبوعاتو او نه هم ولس له امریکا سره د ملګرتیا په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. او یا هم له 2008 کال څخه تر 2010 کال پورې د ولسمشر آصف علي زرداری د واکمنۍ په وخت کې. نجم سیټی ذاتوی چې د بی پیلوټ الوتکو بردونه که هغه وخت د منلو وړ وو نو ولې اوس د منلو وړ نه دی. لیکوال ذاتوی چې د بوش په دوره کې امریکا ته د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت شش کاری دی، د امریکا پیسې او وسلې به له کومه شرط راتلې، او د پاکستانی پوځ استراتیژیکي اساسي یعنی ملا عمر او حقانی شبکه په جدي توګه نو کمزوري کړل شوی. خو اوسنی ولسمشر بارک اوباما د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په چټکۍ سره القاعده کمزوري کړې ده، د افغانستان امنیتي ځواک بیا روغ کړی دی، افغان ولسمشر حمید کرزی په اقتصادي او پوځي توګه قوي کړی دی، او د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه د نیټو ځواکونه باسي. د لیکوال نجم سیټی په لیکنه پاکستان بیا له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې په 2014 کال کې د امریکا تر وتلو پورې د دې هیواد پلانونه بې اثر کړي، او بیا د کابل د نیولو لپاره له طالبانو سره همغه مرسته وکړي لکه څنګه چې د شوروي تر وتلو وروسته په 1999 کال کې له مجاهدینو سره کړې وه. مقاله زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستونزې له هغه وروسته زیاتې شوې چې کله امریکا د خپل ګټو په خاطر د پاکستانی پوز پلانونه چیلنج کړل. د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات سو. اوسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل سو. د پاکستان پر جاسوسي اداره یعنی آی اس آی تور ولګول سو چې له امریکا سره دوه مخې لوبه کوي. د پاکستانیو جنرالانو په خبره د هغوی شملګري جنرال مایک مولن وویل چې حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې یعنی آی اس آی شای بازو دی او د سلاله پر پوسته برید هم د داسې یو اړخیز ګامونو یوه کړی وه. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د خپل پلانونو د مخنیوي له خطره په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره لار وتړله او بیا یې د شو ګامونو لپاره د افغانستان په اړه يرغمال کړل سوې تګلارې پر ولسی حکومت او امریکا ضد پاکستانی رسنیو اور وتپله. لیکوال نجم سیټی لیکي چې اوس هم وخت شته چې پاکستان خپل تګلارې بدل کړي. امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت اجازه ورنکړي، نو د دې لپاره چې پاکستان له ځانه یو بل شمالي کوریا جوړ نه کړي پکار ده چې د یو پر امن او قرار افغانستان جوړولو لپاره مرسته وکړي. همدا وخت دی چې پاکستان طالبان او حکانی شبکه پر دې مجبور کړي چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرې اترې وکړي. که داسې ونسو نو د لیکوال په خبره افغان او پاکستانی طالبان به یو ګډه تګلاره خپل کړي په کوم کې چې به هغوی د کابل پر ځای د اسلام آباد زیات مخالف وي.
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. تاسو زموږ ټول خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. د دې ترڅنګ تاسو زموږ ټول خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. هم پخوانی خبرونه پکې پیدا کولای شئ او هم پکې تبصری شننی رپورټونه خبرونه او فیچر پروګرامونه لوستای لیدلای او اوریدای شئ. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د کارخانو مارکیټ دکاندارانو وای د ناامنۍ لکبله د دوی کاروبار د پخوا پرتله څو چنده خراب شوې دي. دکاندارن وای ک سول رانغله نو کېدی شي دوی هم نور سیمه ته کاروبار انتقال کړي. په دې اړه د اسرار تل رپورت اورو.
د پیښور کارخانو مارکیټ چې د زرګونو خلکو روزګار ور سره تړلې او په لکونو خلک دلته سوداګانو لرزي، د روزګار د کمی سره سره دلته د خلکو راتګ کې هم کمی راغلی. د پیښور نه په 14 کیلومتر کې قبلې لخت پروت د کارخانو مارکیټ شاوخوا 1500 لیخ مارکیټونو زرګونو دکانونه لري. د کارخانو مارکیټ یو تن دکاندار مشال ریډیو ته د روزګار د کمی په اړه داسې وایي.
شمال میں نامہ کرا کرے کاروبار کوما کارخانوں کے میرا تقریباً دا ڈر لسوار لسو کال نظکار کوم لکامہ کے بند تقریباً رز چکم چکھا بازار بہ دا چل ویخ پنجو سو روپئے رز نقدہ والا وہ چکم دے لس ذرا تذرا دولت سو روپئے داغا سے رز نہ دو نو کا پھر رقم نے خدا سے خرچے زیادتی دی.
دا کارخانوں مارکیٹ یو بل دکاندار چ نامہ شمال د خپل روزگار دا امن سر تڑی او دا سی وائی
امن چرا شی کاروبار بخشی چ امن ران شی کاروبار بس خوشحال ودی پر مجبور شې خپل زینه او فریدی او بس زیو بل چرته په आवाज کې وزن در روزګار پیدا کی چې کم ځکه 2 روپۍ مزوري وي.
ګل محمد چې په کارخانو مارکیټ کې د کمبلو کاروبار کوي وایي چې وړاندې به دکان ته ډیر په خوشاله راتلو.
یاره موږ په کاروبار باندې ډیر اثر غورځیدل یقین کنه سا دومره تنگ شوی چې خپل روزګار پرګدو او مخکې موږ چې کارخانو ته راځو خوشاله راتلو چې راځو په خپګان راځو دومره اثر په غورځیدل نو په کار چې په ملکی پر امن مين ولې ته حالت خوي نو روزګار خوي دکانداران خوشاله وي هر څړې خوشاله وي.
سیمه کې د امن راتلو سره اوس د ملک د بیلابیلو سیمو نه خلک سوداګانو ترامات شوي. په دې اړه یو دکاندار مردان شاه مشال ریډیو ته داسې وی.
کارخانو مارکیټ چې کوم نه پنجاب نه راځي لکه لاور شو پینډیش ولا گوجراوالا شو ولا وزیر آباد شو داسې چې کوم نه د نوخار ناش ولا سیمومند نه باجور نش ول کوار نش ډیر ولا کون راځي تاسو مشهور مارکیټ د کارخانو بڑا دی د تقریبا د نن 15 کال نه چې کوم نه داخله راځي.
د پیښور کارخانو مارکیټ دا نه چې وازه د لکونو خلکو د روزګار لار ده بلکې د مودوره سه د ملک پکچ د دې سیمه په جنګلي ګرځیدل ده. اسرارتل مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د بلوچستان د پرمختیا ادارې یا بی ڈی اے کارکونکو وای دوی تر کالونو تیرېدو وروسته هم د پخې نوکری درجې ته نه دی اوښتي، او که وضع همدا سوا نو په راتلونکي بودیجه یا بجټ کې به د دوی اداره د پیسو د نه لرلو له کبله د بندېدو له خطر سره مخامخ شي. په کوټه کې د مشال راډیو خبریال نیاز موساخیل په دې اړه د بی ڈی اے له ځینو کارکونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ڈی اے د کارکونکو اتحادیې یو مصر وایي 1250 ملازمین په یاده اداره کې په کنټریکټ یا عارضي حساب کار کوي، مګر حکومت یې د پخولو لپاره ګامونه نه اخلي. دوی زیاتوي د دوی غوښتنه یوازې په یوه طریقه حل کېدای شي.
سیف اللہ ترین زبانوں دی بی ڈی امپلائز یونین جنرل سیکرٹری بی ڈی کی اس دا ٹائم 1300 ملازمین دی 1300 خاندان دی دا 1300 ملازمین دی نان ڈولمنٹ بجٹ دی دا فارم سسی چی سو کی او شای اخی نو پجیب کی دا غا پیسی نو دا گورنمنٹ دا بچی سو بردی کی جی دا دی دا پارا بیا نان ڈولمنٹ بجٹ تو مشراکی نان ڈولمنٹ بجٹ نستا خلق بردی دی.
د بی ڈی اے یو بل مصر بیا وایي دوی د خپلې غوښتنې د منلو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې د نه خوړلو په اعتصاب یا بوک هړتال لاس پورې کړی، مګر تر اوسه یې یو حکومتي چارواکی هم پوښتنې ته نه دی راغلی.
زما نوم شمس خلجی دی، زه د بی ڈی اے جوائنټ ایکشن کمیټۍ چیرمین یم. تیرو دوه ویشت شپو سه تقریبا موږ دلته پر بوک هړتال یو او د سرکاري چارواکو له طرفه زموږ سره هیڅ رابطه تر اوسه پورې نه ده سوې، نو موږ هم د هغه ګیله کوو چې کم سي کم یو سړی راسي د موږ پوښتنه وکړي چې زموږ دا مطالبه برحق ده ناحق ته روا ده ناروا ده.
د بی ڈی اے کارکونکو اتحادیه د غمصر زیاتوي د دوی ادارې په بلوچستان کې د پرمختګ کارونو لپاره ډېری هڅې کړي، خو په خپلې کارکونکو کې د په وینا له حقونو محروم دي.
بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي ورته وایي دا وطن کې د ترقیاتي کارو ذمہ‌وار د روډونو جوړي اندرې پیر کارونه کم ادارې چې د دې کنسټرکشن کوي او ورسره د ټوبیلو هم ذمہ‌واري اخیسته ده په غاړه. په دې حواله باندې د ترقیاتي کارو په حواله باندې پیژندل کیږي.
د بی ڈی اے کارکونکو د غستونځمې چې کله د دغه ادارې صوبایي وزیر حجی نواز کاکړ مخې ته کښېږده نو نوموړی په اړه وویل
مزدوران چې کوم دي دا وخت دی چې کومه چغه کوي ناره وي. ما هم خصوصي په بلوچستان ګورنمنټ کې دا کوشش دی چې د دې دغه ټوټل چې کوم دی کم فکر لري د دې دپاره مستمری استولې ده وزیر اعلی ته هم اور پی این ډی ته هم انشاءالله امید ما ستاسو چې په دې دواړو لارو کې به یو لار ووځي.
د بی ڈی اے کارکونکو احتجاج په داسې حال کې پر مخ روان دی چې بلې خوا ته د استادانو او کلرکانو اتحادیې هم له تیرو څو ورځو د خپلو غوښتنو په لړ کې پر احتجاج دی. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په قبایلی سیمه کورمه کې د سولې په نوم د کرکټ اتلولۍ لوبې روانې دي. په دې سیالیو کې څلور څلوېښت لوبډلو برخه اخیستې وه چې پکې اوس 12 غوره ټیمونه پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال په رپورټ کې اورو.
په کورمه ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ ټورنامنت د لومړني پړاو لوبې ختمېدو سره دویم پړاو لوبې به د روان د ګل ورځ نه شروع کیږي. د ټورنامنت ارګنایزر حاجی مومن خان مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل
دو بانے جا دری مشن پاتی جی کے اوال میچ تھے سپر کنگ سید اظہر 11 ستا سرا اوال میچ تھے دویم میچ تھے چشو دے اور ششو 11 اور دانش سرا دے ستین سرا اور گزے ڈگر اور جلما 11 سرا دا دریا میچ تھے دا دریا راؤنڈ آخری میں چن دی اور دن اورستا بنن چشنا چویشی دے پے بجائے کے دن اورستا بدویم ران شروع کی.
دا فاٹا سیکریٹریٹ پروگرام پتاون دا کرکٹ دا ٹورنامنٹ دے دے میچ بدویم منٹے شروع شوے دے ٹورنامنٹ کی دکوزی امنزنی کورمی سینا څلور څلوېښت لوبډلو برخه اخیستی وه. د ټورنامنټ فائنل لوبه د دې میاشت په څلورویشتمه منټې کېږي. په ناک آؤټ سیسټم باندې په دې ټورنامنټ کې هر ورځ درې درې میچونه کېږي. میچونه لیدو لپاره اکثره د لوبو میدان د تماشایانو نه ډک وي. د ټورنامنټ په شروع کېدو د سیمې یو کس خپله خوشحاله موږ ته صدا سے څرګنده کړه. واضح دی چې سو کالو راه سے پکور ایجنسی کے مختلف خوشخاړو په وجه د سیمې امن خراب شوی، خو انتظامی تر مخه په سیمه کې امن لوزنامه عملی کېدو او وسله والو خلاف فوجي اپریشن د شروع کېدو وروسته اوس په سیمه کې امن وضع ښه شوی ده. په سیمه کې دغه اول ځل دی چې په لویه کچه د کرکټ ټورنامنټ د پولیټیکل انتظامیه په سرپرستۍ کې پرانستل شو. د ټورنامنت د شروع کېدو مقصد حاصلولو په اړه انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالملک مشال لډیو ته وویل
یو سٹارٹ کړی یو پروگرام روان شو دی چې د پولیټیکل انتظامی اډر اهم رول دی. پولیټیکل ایجنټ پر کوم دی شهاب علی شاه او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لور پر محمد عارف تقریبا دوی سدسه مصروف نه وي نو هر میشته دوی په خپل نوس وي هغه په خپله انجوائے کوي. ودی کی کوم سلک سره خلک تعلق لري هغه ډېر خوشحالي سره مینې محبت سره د سدې د مرکز ګراونډ باندې جمع کیږي.
خلک وایي چې د سیمې په امن کې کیلونه ښه رول لوبولی شي. خلک غوښتنه کوي چې د کرکټ ټورنامنټ په ختمېدو د نورو لوبو ټورنامنټونه په شروع کې تو هم حکومت په سیمه کې پاملرنه وکړي.
گرانو مینا والو قدر منو سر کمر گلیم تو مشال رادیو پرونه همیشه زاور ما و دیر دلچسپ و خدا خوخه می ده و دیر خ جالب پروگرامونه لری خدای دیو که چستاسم خوخه چی